رسم و نیکمرغه.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالبه اوریدل شي، او په دویمه نیمه کې دوه ونی ځ خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو وزانو خبرونه در تخبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردی سم د خبرونه پیل په خبرونه کوو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د مشرانو جرګې رئیس وایي پاکستان غواړي د کاناډایي امریکایي کورنۍ د برمتیل قضیې سیاسي استفاده وکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د تیر کال په نسبت 315 میلیون افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګڼې ډکې سیمې کې د بمي چاودنې له کبله د مړو شمېر 350 ته ورسېد. د مشرانو جرګې رئیس وایي پاکستان غواړي د کاناډایي امریکایي کورنۍ له قضیې څخه په ګټه اخیستنې د ځان په وړاندې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې د عمومي غونډې په څنډه کې وویل،
کاناډایي او امریکایي ماشومان او ښځه او خاوند دا ډېر بخوانه زموږ ځمکه او بعضې عجیز د طالب په نوم مزدوران د دوی لپاره وسیله وګرځېده. اوس د پاکستان په وړاندې خصوصا غربي نړۍ او امریکا بل نظر لري، وغوښتل چې څنګه وکولی شي دا پاڼه بدله کړي.
د چهارشمې په ورځ چې کله په کورمه ایجنسۍ کې دغه کاناډایي خاوند او امریکایي میرمن یې له دریو ماشومانو سره د برمته کوونکو له منګلو خلاص سوه، د امریکا ولسمشر د پاکستان ستاینه وکړه. دغه جوړه چې ویل کېږي په افغانستان کې د حقنی شبکې لخوا تشتول شوې وه، له 2012 میلادي کال راهیسې په بند کې وه. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي په دې ولایت کې په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دغه وسلوال په مرکز لشکرګاه نادلي او کجکي ولسوالیو کې وژل سوي. بلخوا د 215 میوان قلو اردو درستیزوال ډګروال اصحاب الدین روشن نن ازادي رادیو ته ویل په نادلي ولسوالۍ کې پیل سوي عملیات په شدت روان دي.
د ولسوالۍ هغه اصلي لاره چې پوخ ډمبر دی دا مو خلاصه کړه ده، او دښمن ته مو ډېر درانه تلفات واړول. د افغان ځواکونو تلفات پزل د خدای د هیڅ نه لرو، فقط زمونږ درې سرتیري ډېر ساتي زخمي شوي دي، هغه په لومړۍ ورځ باندې.
خو د وسلوالو طالبانو یو ویان د لشکرګاه په درېیمه حوزه او ناوی ولسوالۍ کې د 4 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د پوستي خدماتو په برخه کې خدمات پراخ او عواید زیات سوي دي. د دې وزارت سرپرست وزیر شهزاد ګل آریوبی نن په کابل کې د پوست نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل، سږکال افغان پوست تقریبا 800 میلیون افغاني عواید راټول کړي.
سکل تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوسټ نه اوایل شوې دي. اندغه رقم ته د خصوصي سکتور نه که دوی د اوایل امر سره جم کوو غم زیاتېږي. ان شاء الله کوشش کوو چې نورم د خدمات شهروندانو ته وړاندې کوو. خې کو
سرپرست وزیر وایي اوسنی اوایل د تیر کال په نسبت 315 میلیون افغانۍ زیاتوالی شي. د پاکستان پوز وای په کورمه ایجنسی کې په بمی چاودنه کې 4 پوزیان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. پوز په اعلامیه کې ویلي خرلاسي سیمه ته نږدې دغه بمی چاودنه نن سوي ده. ځینو امنیتي چارواکو چې نمونه نه داخل سوي ویلي په دې حمله کې څه باندې 3 بمی چاودنې سوي. د دې حمله مسولیت پاکستانی طالبانو منل دي. د فرانسې خبري اژانس ته ځینو چارواکو ویلي په وجل سو کې د سرحدي ملیشا ځواک غړي شامل دي. دغه دفتر په ډیره په یو خبره پاڼه کې ویلي دا به می چاودنی په هغو امنیتی سرتیرو سوي چې په سیمه کې د ترهګرو له منګولو د ژغورل سوي امریکایي کاناډایي کورنۍ د تښتونکو د سهولت کارو د لټون لپاره په تلاشي بوخت و. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګڼې ډکه سیمه کې د بمي چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 350 ته ورسېد. پولیس وایي له یوه هوټل د باندې په یوه لاري کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په پرونی چاودنې کې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د سومالیا چارواکي وایي لږ تر لږه دوه نور کسان د ښار په مدینه سیمه کې په دویمه حمله کې وژل سوي. د موګادیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن رویټرز اژانس ته وویل،
هغه څه چې پرون پیښ شول د نه منلو دي. تر دې مخکې د داسې وضعیت شاهد نه وم. مړي هم له شماره وتلي، مړي سوځېدلي وو چې چا نه شوای پېژندلی.
که څه هم د دغو بمی حملو مسؤلیت چانلې منلې، خو د سومالیا حکومت په القاعده پورې تړلې سخت دریځې ډله الشباب په دغو حملو کې په لاس درلودلو تورنه کړې ده. بلخوا په کلفورنیا کې د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شمېر 30 ته ورسېده او په لسګونو کسان لا هم ورک دي. دا د امریکا د دغه ایالت په تاریخ کې د اورلګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل سوې ده. مقامات ویلي چې 300 کسان له درکه دي، خو دوی هیله ښولې چې له دې جملې به ځینې کسان عمومي ویل سوي چې د اورلګیدو له کبله څه باندې 100,000 کسان نورو سیمو ته کډه سوي. سټیسي میتسن چې د اورلګیدنې له ساحې ایستل سوي وایي کور او پلورنځی د اورلګیدنې ساحې ته نږدې دي. هغې د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې ته وویل:
I mean, I'd be more heartbroken if my store
دا بډیره دردونکې وي که زما پلورنسي یا هم کور د ور خوراک شي. موږ په خپل پلورنسي کې کارکونکي لرو. دا د خلکو د راټولېدو ځای دی.
د کلفورنیا د ځنګلونو د ساتنې او اوروژنې ادارې پرون ویل د اوروژنې شاوخوا 10,000 کارکونکي هڅه کوي په ځنګلونو کې هغه اور مړ کړي چې لیوی اونۍ راهیسې بل دی. او نن په اتریش کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دغو انتخاباتو کې محافظه کارو شي اړخې ګوندونو د دغه هیواد مرکزي کڼې اړخې مشرتابه چلنج کړی. نظر پوښتنې ښیي چې د بهرنیو چارو د وزیر سباستین کورز د خلکو محافظه کار ګوند تر نورو مخکې دی. کورز یو 30 کلن دی چې په مې میاشت کې د خلکو د محافظه کار ګوند مشري واخیسته. د ازادۍ شي اړخې ګوند او سوسیال ډیموکراتان د دویم مقام لپاره مبارزه کوي. د پلازمینې ویانا اوسیدونکي ګوند تر پوله کرویټرز اژانس
موږ باید د حقیقت ته ځانونه چمتو کړو چې ټول شیان د اوس په څیر سم نه پاتې کیږي، ځکه نو داسې سیاستوالو ته اړتیا لرو چې دا مسایل سنبالولی شي.
کورز ژمنه کړې چې په اتریش کې به د مهاجرت د محدودیت لپاره کار کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام کې هم اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ادعا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي رد کړه.
داعش د خط ناغې خواته په پاکستان کې وو او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته د خط نه تیریږي.
په دې اړه د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون له یو غړي سره هم غږېدلی و. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اتحاد او کوکنارو کښ سره د مبارزې لپاره 15 کلنه ملي پالیسي جوړوي.
دا تګلارې به د پالیسي به د راتلونکي 5 کلو لپاره وي.
د کابل امنیتي مسؤلین وایي تېره شپه د دې ښار په 15 حوزې اړوند سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک یو مازدار ډوله لارۍ نیولې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، په داسې حال کې چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره له ټول پښتنې وروسته په دې سیمه کې حالات کړکیچن دي. د عراق دولتي ځواکونه او کورد پشمرګه په کرکوک ولایت کې یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خبروو. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ادعا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي ردوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په افغانستان کې له داعش څخه پاکستاني کړۍ ملاتړ کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیم ډول په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نیوز انټرنیشنل پاکستان په نوم ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله ویلي د امریکا، انګلستان او هند په ګډون د ځینو هیوادونو استخباراتي ادارې له داعش څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي. اکرام الله اکرام په اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت هغه ادعا ردوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې نه د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي بنسټونه ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې ډېرې جنگیالي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جنگیږي د اورګزیو له قوم نه دي او له پولې غاړي له پاکستان نه افغانستان ته راځي.
داعش په افغانستان کې یا کومه بل تروریستي ډله په افغانستان کې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې د امریکا متحده ایالاتو یا د هند حکومت یا د انګلستان د حکومت لخوا نه حمایه کیږي. تاسو پوهیږئ چې داعش د خط ناغې خواته په پاکستان کې وو او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته، د خط نه تیریږي.
د پاکستان د نیوز انټرنیشنل په نوم ورځپاڼې اوس د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، داعش په پاکستان کې فعالیت نه لري او د ځینو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې له دې ډلې ملاتړ کوي. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د امریکا سی آی آی، د انګلستان ایم آی شپږ او د هند آر آی ډبلیو استخباراتي بنسټونه په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوي. سرچینې ورځپاڼې ته ویلي دوی په دې باور دي چې یو شمېر استخباراتي سازمانونه د چین او پاکستان د اقتصادي اړیکو د سبوتاش په هدف غواړي په بلوچستان کې مداخله وکړي. د داعش ډلې کلونه مخکې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سر پورته کړ او هغه مهال افغان چارواکو ویلي و چې په پاکستان کې ځینې کړۍ له دغې ډلې ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و دغه ډله چې پخوا شمېر زرګونه تنو ته رسېده د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونو ته رسېدلی دی، خو اوس په یو شمېر شمالي ولایتونو لکه جوزجان، سریپول او بدخشان کې هم د سیمه ییزو چارواکو کله خو د دغه ډلې د فعالیت خبرې کیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان استخباراتي سازمان آی ایس آی په افغانستان کې دغه ډلې ملاتړ کوي. له دې ډلې جاوید کوهستانی وای مخکې تر دې د پاکستان په مرسته یو شمېر افغان او پاکستانی جنگیالي د عراق او سوری جنگ ته هم استول شوی دي.
یو شمېر افغان جنگیالي او پاکستاني طالبان د داعش ډلې د فعالیت په پیل کې عراق او سوریه ته تللي او د پاکستان تر څارنې لاندې په مستقیم ډول په الوتکو کې لومړی سعودي عربستان او بیا عراق او سوریه ته انتقال شوي او هلته جنګېدلي دي. یو شمېر بېرته راستانه شول چې په هغوی کې طالبانو د داعش جنډه پورته کړه. په افغانستان کې له دغې ډلې کسانو عبدالرؤف خادم هم و.
د دانه ردوي چې ښایي په یو شمېر نورو هېوادونو کې ځینې نورې کړۍ له داعش ډلې ملاتړ وکړي. پاکستان تر دې مخکې له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ خبره په وار وار رد کړي، خو ښاغلی کوهستانی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په مستقیم ډول د پاکستان استخباراتي سازمان تر دستور لاندې ده.
د اکرام الله اکرام راپور ته غوږوی. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ او د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د داعش په اړه د پاکستان د حکومت او دغه هیواد د رسنیو وروستۍ څرګندونو هدف د نړیوالو پام بل خواته اړول دي. دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي نواب منګل ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د جنګیدونکو داعش ډلې په ترکیب کې تر ډیره پاکستانیان شامل دي. له ښاغلي منګل سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي.
پاکستان حکومت او استخبارات دوامدار کوشش کړی دی چې کله چې دوی په سیمه کې په سیاسي ډګر کې د ستونزو سره مخامخ کی زر پالیسۍ ته تغییر ورکوي او داسې حرکتونه اجرا کوي چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ ابرقدرت هیوادونو ته یو بل شکل د وضع تشریح نو بینان پاکستان د څه څرګندونې چې د حکومت لخوا شوي وي او د ورځپاڼو راخیستې وي زه بې بنیاده بولم. هیڅکله د افغانستان حکومت او په خاصه توګه امریکا دا کوشش نه لري چې داعش دې وغځوي. دوی تعهد کړی دی چې د طالبانو او د داعش په مقابل کې وجنګېږي او طالبان او داعش له منځه ویسي. بینن دوی هماغه یو سیاسي حرکت کړی دی چې د نړیوالو او د ځینو هیوادونو فکر بدل کړي، ځکه چې دوی په نړیواله سطح کې یو د انزوا حالت کې قرار لري. بینن زما په نظر دغه څرګندونې د دوی د څرګندونې د فکرونو اړول دي، بل کوم هدف نه لري.
تاسو معلومات څه ښایي چې اوس په سیمه یا په ځانګړي توګه په افغانستان کې داعش د پرمختګ په حال کې ده، ځپل سوی ده او د له منځه تلو په حال کې ده؟ تاسو معلومات څه ښایي؟
زما په نظر داعش په افغانستان کې څه موده وړاندې رشد کړی و، اما اوس په حالت کې د ځپلو په حالت کې دی. په ډېرو ولایتونو کې ځپل شوی دی، لکه په ننګرهار کې او همدارنګه په کونړ کې، په کندوز او فاریاب خواته. لکه کوم هدفونه چې دوی درلودل هغو اهدافو ته دوی ونه رسېدل. زه فکر کوم چې حکومت د افغانستان وسلوال ځواکونه د نړیوالو نظامي همکاري سره کولای شي چې داعش له منځه ویسي. زه فکر کوم چې پاکستان په دغسې شرایطو کې دغسې موضوعګانې یادول دا د اوبو خړول او میانو نیول.
منګل صاحب، د داعش په ترکیب کې هغه جنګیالي چې په افغانستان کې جنګیږي تر ډېره زیات د کومو هیوادونو اوسېدونکي دي؟
زما په نظر په داعش کې زیاتره جنګیالي د پاکستان دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو لکه تاجکستان، د ازبکستان، قرغزستان، د دغو هیوادونو، حتی په ننګرهار کې چې ووژل شول، حتی د چین هیواد، حتی د هندوستان کړي د ولایت اوسېدونکي وو. زه فکر کوم چې عربان هم په دې کې شتون لري، خو دا ټوله زمینه بستر د پاکستان هیواد ورته برابروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون لغړی نواب منګل سره زموږ د همکار رحمت الله افغان راکېته غوښوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غکله ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د اعتیاد او کوکنارو د کښت سره د مبارزې 15 کلنه ملي پالیسي جوړوي. د یاد وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم د یکشمې په ورځ دغه پالیسۍ په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل نوي ستراتیژي د نوو اړتیاو له مخې جوړیږي چې څلور ستر اهداف تعقیبوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان او ځینې عام وګړي یوازې ستراتیژي او پالیسي حل لاره نه ګڼي او وایي حکومت باید په دې برخه کې عملي اقدامات ترسره کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت قاچاق استعمال او په ضررونو د پوهاوي د څلور کلنې پخوانۍ پالیسۍ وخت پوره شوی، د دغه هیواد د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د شته اړتیاو په پام کې نیولو سره د نوې پالیسۍ د جوړېدو خبره کوي. د یاد وزارت چارواکي چې د ښکېلو نورو ادارو سره یو ځای د دغې ستراتیژۍ په جوړولو لګیا دي وایي د مخدره موادو اړوند ستونزې د پخوا په پرتله ډېرې شوې دي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل یا د پالیسی تر راتلونکي یوې میاشتې پورې بشپړېږي.
دا تګلارې به د پالیسی به د راتلونکي 50 کلو لپاره وي چې په هغه کې به د احتیاط په برخه کې او په څلورو مختلفو برخو کې چې آگاهي به څنګه کوو، مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې به څنګه رسېږو، جلوګیری به څنګه کوو، په کار کې ورزده شو علما رول او دا څنګه چې هغه ځوانان دي دین جلوګیری دوی مخ را نوړي په روغ د احتیاط، تداوی به څنګه کوو او په آخري قدم کې چې یو ورې تداوی تر هغې وروسته خدمات به څنګه رسوو.
دا په داسې حال کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د افغانستان په زرګونو جریبه ځمکه کوکنار کرل کیږي او د ټول نفوس 3.5 میلیونه وګړي له نشه یي توکو اغیزمن دي. یاد وزارت وایي تیرو ستراتیژیو هم د پام وړ نتیجه ورکړې او له همدې امله اوس روږدو کسانو ته د رسېدو کچه او عامه پوهاوی ډېر شوی دی. عام افغانان د نشه یي موادو تولید، قاچاق او د روږدو کسانو شمېر ورځ تر بلې ډېرېدونکی ګڼي. وایي د حکومت ستراتیژیو او پالیسیو په دې برخه کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له ډلې یې دوه تنو کابل ښاریانو محمد نادر او شاکر احمد ازادي راډیو ته وویل
والا نن سبا چې موږ ګورو دغه مشکل خبره هم ده. مشکل خبره ده دا حکومت کې ډېر کسانان دي چې صادق نه دی، په خبرو په عمل معلوم نه ده. خبرې کې اما ورپسې نه ګرځي. خدای دې همت ورکړي ته چې دا خبرې پسې وګرځي
او خپل یو پلان جوړي او بیا هغه تطبیقې نه په خپله پوه شولې. نو د دې لپاره که دی خپله وغواړي نو دا پوره د مواد مخدر دغه نه وړی شي نه منځه پوه شوې.
له دې سره د چارو کارپو ګلباس خان وایي اړتیا ده چې په جوړېدونکي پالیسۍ کې پخوانۍ ټولې نیمګړتیاوې رفع شي او نوي هغه د تطبیق وړ وي. نوموړی وایي افغان حکومت باید دا موضوع جدي ونیسي ځکه په خبره یې که جدي ونه نیول شي د مخدره موادو زیات کښت او استعمال هم دغه هیواد له ناورین سره مخ کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. د کابل امنیتي مسولین وایي تیر شپه د دې خار په 15 حوزې اړوند سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک یو مازدا ډوله لاره نیولې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست سالم احساس د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن هم نیول شوی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د پولیسو دا ستره لاسته راوړنه ستایي خو وایي کابل ته ټولې فرعي لارې باید تر امنیتي پوښښ لاندې ونیول شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په یو بل راپور کې.
د کابل امنیتی مسولین وایي د یوې ډېرې خطرناکې موټر بم حملې هڅه یې شنډه کړې ده. د کابل د امنیت قمندانې سرپرست سالم احساس د یکشنبې په ورځ هغه مازدا ډوله لارې موټر چې 2200 کیلوګرامه بیلابیل ډوله چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په کابل ښار کې خونړۍ چاودنه وکړي خبریالانو ته وښود. ښاغلي احساس وویل لومړني معلومات ښیي چې په چاودیدونکو موادو بار دغه موټر په حقاني شبکې پورې اړه لري. د کابل د امنیت قمندانې سرپرست دغه شان وویل چې په دې موادو کې 200 کیلوګرامه امونیم نایتریت چې په چاودنو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، له باروتو ډکې 28 بوشکې او دوه پخواني نیپال بمونه ځای پر ځای شوي وو.
البته دا موضوع به د سیډون په جریان کې روښانه شي چې د دوی اصلي هدف کوم ځای وو. ما تاسو ته وویل چې په لومړنیو اعترافونو کې ویل شوي چې د دغې حملې پلان جوړونکی د حقاني شبکې غړی ملا انس وو. کله چې څېړنې بشپړې شي تاسو ته به یې په اړه معلومات درکړو.
دی وایي موټر چلوونکی نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د معلوماتو له مخې دغه چاودیدونکي مواد د لوګر د دروازې له لارې کابل ښار ته راننوستل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د جوزا په لسمه د کابل ښار زنبق څلور لارې ته څیرمه په یو ټانکر بم چاودنه کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. که څه هم د کابل په څلورو لویو دروازو کې د سکن یا تلاشي پرمختللي ماشینونه نصب شوي، خو پوښتنه دا ده چې وسلوال مخالفین څنګه وتوانېدل چې کابل ښار ته له چاودیدونکو موادو ډک موټر داخل کړي. یو شمیر امنیتي کارپوهان لاملونه په امنیتي لیکو کې اداري فساد، د سکن د ماشینونو لپاره د مسلکي پولیسو نشتون، په حکومت کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ، وظیفوي غفلت او کابل ته په فرعي لارو تګ راتګ په ګوته کوي. له دې ډلې محمد انور سلطانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
دښمن د هر لار نه استفاده کوي، د تور شور استفاده کوي، د وکیل د موټر نه استفاده کوي، د وزیر او د موین د موټر نه استفاده کوي، استخباراتو د ګارد نه استفاده کوي. دښمن د شمال ته پرون تعریفاو، نن دا دښمن نړیوال رنگ لري. په ډیرو قوي لاسونو باندې د دې وطن
خاغلی سلطانی وای حکومت باید کابل ته په غزیدلو ټولو فرعي لارو خپل اثار زیات او د خونړیو تروریستي پیښو په مخنیوي کې کشفي او استخباراتي ارګانونه خپل مسولیت په ښه ډول ترسره کړي.
د پوسټ نړیواله ورځ د افغانستان د مخابراتو وزارت لخوا ونمانځل شوه. د مخابراتو وزارت چارواکو په دې مناسبت په جوړه شوې ناسته کې ویل په هیواد کې د افغان پوسټ ترڅنګ د پوسټ یو شمیر افغان خصوصي شرکتونه د پخوا په نسبت فعال شوي چې هم خلکو ته خدمات وړاندې کوي او هم د دولت عواید په کال کې څه باندې 800 میلیونه افغانیو ته رسیدلی. کارپوهان وایي سره له دې چې دغه سکتور ته لږه پاملرنه شوې او نامنی د فعالیتونو مخه ډب کړي، خو د ټولنې د نورو اړتیاو په څیر پوسټ هم یو اړتیا ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له 2000 لومړی میلادي کال راوروسته د پوسټ سکتور ته د حکومت د پاملرنې له امله په پوسټي چارو کې د پرمختګونو ترڅنګ یاد سکتور د دولت عواید هم لوړ کړي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر شهزادګل آریوبی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پوسټ د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل هسې تیزی شوي چې د حکومت د جوړ شوو پلانونو له مخې د هیواد پوستي سیستم معیاري، خوندي او ګړندی شي.
سږ کال تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوسټ نه عواید شوي دي. همدغه رقم ته د خصوصي سکتور نه که دوی د عواید هم ورسره جمع کړو نو غم زیاتېږي. انشاءالله کوشش کوو چې نور هم دغه خدمات شهروندانو ته وړاندې کو، خی کو او دغه سیستم باید آنلاین کو چې خلک کولی شي خپل پوسټ ورکې بیا وګوري چې د چیرته رسیدلې دی، ورک نشي، مشکل پکې پیدا نشي، خاصه توجه ورته کړی دی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال دغه عواید 450 میلیونه او دوه کاله مخکې 150 میلیونه افغانۍ وو. په افغانستان کې د پوسټ لومړني خدمات د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت دا خدمات په عنعنوي ډول په لږو امکاناتو او ځنډ سره خلکو ته رسیدل، خو د وخت په تیریدو سره پرمختګ وکړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو وویل افغانستان د پوسټ د نړیوالې ټولنې په 200 غړو کې شامل هیواد دی چې اوس مهال د یو شمیر نړیوالو پوستي شرکتونو سره اړیکې او معاملې لري او له هیواده بهر هم خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان وایي سره له دې چې د افغانستان پوستي سکتور ته د دولت لږ پام، نامنی او د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د هیواد پر پوستی فعالیتونو اوړه غیس کړه، خو پوست د ژوند په ورځنیو فعالیتونو کې مهم ځای لري. د دغه کار پوهانو لړلې ماتی ولا خروټي ازادي راډیو ته وویل
د پوسټ خپل خاص اهمیت لري. حتی په نړیواله سویه بیا ورځ په نامه د روزو بین المللي پوسټ هغه تجدید کیږي. نو بلان داسې وایرس چې د جامې یا ګونه ضرورت نورو ضرورتو په څنګ کې پوسټ پارسل هم دی.
اوس مهال په افغانستان کې د افغان پوسټ د دولتي شرکت ترڅنګ یو شمیر خصوصي پوسټي شرکتونه هم فعال دي چې په یاده برخه کې په میلیونونو ډالر پانګونه کړي، په هیواد کې دننه او بهر پوسټي خدمتونه رسوي او ویل کیږي چې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرې کړي دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغواگ و نیسه او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
خدر منوریدون کو اوس هم لسیمه او نره چخه و دا مطالب را اخلو. دا کرمه ایجنسی پا قبایلی سیمه که پر پاکستانی پوزیانو چاودنی شوی چه پا نتیجه که دیو پوزی افسر بگردون چلور پوزیان وجل شوی او دره نور تپین شوی دی. تفصیل پا دیرا پور که
افغان پولیسو سیرما د کرم ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستان پر ملیشا ځواکونو چاودنې شوې چې د چارواکو په وینا هغوی ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د کرم ایجنسی ځایي چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ د ایجنسی په کرلسۍ سیمه کې پر ملیشا ځواک پرله پسې درې چاودنې شوې چې په نتیجه کې دغه ځواک د یو افسر په ګډون څلور پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې پر ملیشا ځواک لومړۍ چاودنې دوه پوځیان وژلي او یو ټپي کړی و چې تر لومړۍ هغې وروسته په هماغه ځای کې یوه بله چاودنه کې یو بل پوځ ژوبل شو. چارواکي وایي چې تر دوو چاودنو وروسته چې کله نور سرتیري د پیښې ځای ته ورغلل نو درېیمه چاودنه پرې وشوه چې د یو افسر په ګډون پکې دوه نور پوځیان هم ووژل شول او زیاتوي چې په پیښه کې ټپي شوي پوځیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. له بلې خوا به د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په کرم ایجنسۍ کې پر ملیشا ځواکونو د چاودنو او د څلورو هغو د مړینې پخلی کړی دی. دغه دفتر په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دا بمي چاودنې پر هغو امنیتي سرتیرو شوي چې په سیمه کې د ترهګرو له منګرو د ژغورل شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د تښتونکو د سهولت کارو د لټون لپاره پر تلاشي عملیاتو بوخت و. امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړې، تلاشي عملیات یې کړي خو د چاودنې نیولو په تړاو یې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. خرلاسۍ د پاره کرمې سیمه ده چې افغان پولې ته نږدې پرته ده او د سیمه کې تر دې مخکې هم په ورته پیښو کې ګڼ حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په کرم ایجنسۍ کې پر پاکستاني ځواکونو دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی دی.
په داسې حال کې چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره له ټولپوښتنې وروسته په دې سیمه کې حالات کړکېچن دي، د عراق دولتي ځواکونه او کرد پشمرګه په کرکوک ولایت کې یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
کرد قمندانان وایي د حکومت هغه مهلت یې رد کړی دی چې ویلي و پیشمرګه ځواکونه باید تر نن سهار وختي پورې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې له خپلو پوستو په شا شي. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي زغروال ګاډي چې د عراق ملي بیرغ پرې رپیږي نن کرکوک ښار ته نږدې د سیند پر غاړه د امنیت لپاره درول شوي و. له بلې خوا پیشمرګه ځواکونه په داسې حال کې لیدل شوي دي چې د کردانو بیرغ ورسره و او خپل سنګرونه یې په کانکریټي بلاکونو پیاوړي کول. د پیشمرګه یو قمندان ویلي چې دوی ټول تدابیر نیولي دي او د اړتیا په صورت کې هر اقدام ته چمتووالی لري. خو د عراق یو پوځي افسر فرانس پرست وویل چې دولتي ځواکونه ځای پر ځای ولاړ دي او قمندې ته سترګې په لاره دي. کرکوک د کردستان له سیمې چې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه پکې وشوه بهر پروت دی، خو په 2014 کال کې وروسته له دې چې د عراق دولتي سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو په نتیجه کې له دې سیمې ووتل نو د کرد پیشمرګه ځواکونو یې ځای ونیو. او همدا ځواکونه وو چې د داعش ډلې پر وړاندې یې د دې سیمې د تیلو د پراخو زیرمو دفاع وکړه. خو اوس زرګونه عراقي ځواکونه چې زغروال ګاډي ورسره دي او د ایران پلوي شیا ملیشیا ملاتړ کوي د کرکوک پر شاوخوا راټول شوي دي. هم کرد او هم عراقي ځواکونه د امریکا متحدان دي او له دواړو سره امریکایي پوځي سلاکاران کار کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دي چې په دواړو خواوو کې شامل امریکایي سلاکاران د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. ښاغلي ماتیس ورمه ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا پوځ به هر څه داسې سم کړي چې د دښمن په ګټه څه له لاسه ونه وځي. ماتیس زیاته کړه دلته ټول د اسلامي دولت ډلې د ځپلو پر کار متمرکز دي او موږ نشو کولی چې اوسمهال د یو بل پر وړاندې ودرېږو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې له خپلو کرد هیوادوالو سره به جګړه ونه کړي.
اوس هم د آیا پوهېدی له لړۍ څخه یو مطلب څېړونکو د انسان د ګوتو په نښو کې د موجوده موادو د موندلو لپاره نوې طریقه کشف کړې چې په مرسته یې آن د مجرم جنسیت هم پیژندل کېدای شي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
څېړونکو د انسان د ګوتې په نښو کې د موجودو موادو د موندلو لپاره نوې طریقې کشف کړې چې په مرسته د مجرم حتی جنسیت هم پیژندل کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې دا طریقه د بریتانیا د شیفیلډ پوهنتون څېړونکو کشف کړې ده. د راپور پر اساس دا طریقه له پولیسو سره مرسته کوي چې نه یوازې د مجرم جنسیت وپیژني بلکې څه چې خوړلي او نور جزئیات هم ترلاسه کړي. د چیرونکو په وینا دا طریقه د جرم د کولو په محل د مجرم د روحي وضعیت په اړه دقیق معلومات ورکوي. د دې چیرنې سرچیرونکی ډاکټر سیمونا فرانسی وایي چې د ګوتې په نخه کې د وګړي خوله موجوده وي چې دا ماده د انسان د بدن مالیکولونه لري، نو زیات معلومات ورڅخه ترلاسه کیدی شي. ساینس پوهان له 2012 میلادي کال راهیسې له پولیسو سره یو ځای په دې ټکنالوژۍ کار کوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو مو غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د خبرونې د لومړۍ نیمایي پای ته نږدې یو. د نننۍ خبرونې د سر موضوع مو دا و چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ادعا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي، دغه موضوع یې رد کړې وه. وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی پاکستان غواړي له برمتې د کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کېدو له قضیې په ګټه اخیستو د ځان په وړاندې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. فضل هادي مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا څرګندونې وکړې. د هلمند مطبوعاتي دفتر وی په دې ولایت کې په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دغه دفتر په ویلامه کې ویلي چې دغه وسلوال پر مرکز لشکرګاه نادلي او کجکي ولسوالیو کې وژل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د پوستي خدماتو له درکه د دوی عواید زیات شوي دي. د دې وزارت سرپرست شهزاد ګل اریوبی نن په کابل کې وویل چې سږکال افغان پوست تقریبا 800 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د پاکستان پوځ وایي په کورمي ایجنسي کې په بمی چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. پوځ په ویلامه کې ویلي خرلاتسي سیمې ته نږدې دغه بمی چاودنه نن شوې ده. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې د بمی چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 350 ته ورسېد. پولیس ویلې و هوټل د باندې په یو لارې کې د ځای پر ځای شوی منفجره مواد په پرانی چاودنې کې پلسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په کلفرنیا کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمېر 40 ته ورسېد د پلسګونو کسان لا هم ورک دي. د امریکا د دغه ایالت په تاریخ کې د اورلګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. او نن په اوتریش کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. په دغه انتخاباتو کې محافظه کارو شیارخي ګوندونو د دغه هیواد د مرکزی کني اړخي مشرتابه چیلنج کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د کیک بوکسینګ ملي لوبډلې د ټاکلو په هدف سیالي پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عرف پیمان آزادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي 3 ورځې دوام کوي او په پای کې دیرش تنه لوبغاړي د کیک بوکسینګ ملي لوبډلې لپاره ټاکل کیږي. دغه سیالي د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیم کې ترسره کیږي او د کابل د کیک بوکسینګ له شپږو کلبونو څخه 130 لوبغاړي پکې ګډون لري. په غور کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د فوټبال سیالۍ په لړ کې د درخشان لوبډلې 15-3 پر وړاندې د لالا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د غور د ښځو د ورزشي برخې مسؤل سروناس نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 72 تن لوبغاړو په 15 لوبډلو کې ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د میزان په 22 نیټه پیل شوې او سباندې 2 اونۍ به دوام وکړي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مادرید 2-1 په پایله سره خطافه لوبډلې ته ماتې ورکړه. ریال مادرید له دې بریا سره 12 امتیازي شو او په مقطعي ډول د لا لیگا سیالۍ د جدول په دوهم قطار کې راغی. د لا لیگا سیالۍ په بل لوبه کې د بارسلونا او اتلتیکو مادرید لوبه 1-1 مساوي شوه. په دې توګه بارسلونا د 22 امتیازونو په درلودو سره د جدول په سر کې ځای لري او اتلتیکو مادرید د 14 امتیازونو په درلودو د جدول په دریم ردیف کې ځای لري. راز د لا لیگا سیالۍ د نن شپې په لوبو کې مالاګا له لیګانیس، جیرونا له ویاریال او ریال بتیس له والنسیا سره لوبه کوي.
محترم اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمایي پای ته ورسیده. اوس هم دوونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو وزیزانو خبرونې باورې. تر بیا مو الله ملشه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما دا یو څر نوښته
خو مسؤلین څوای
کو چې حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار له ولایته د شکرالله ستونزې راخسته ده. د وای سو میشت کیږي چې د خونکو په امتحان کې د شمولیت فرما خسته خدا امتحان زندیدل ده. د وای په همدغه انتظار لنور کارونو وتل ده. د دستون زمو د په هنه وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړي ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورو رستا نوم څه ده او د کوم ځای نه دی ټلیفون کړي؟
زمانه شکر الله د نګرار ولایت رودات ولسوالۍ حامد تاسو سره اړیکه نیولې.
څه ویل غواړي؟
زه غواړم دا اوس د ازادۍ سیلۍ له لارې مونږ د امتحان لپاره ستنام کړی دی او تر اوسه پورې لا دغه معلومات نشته چې امتحان څه وخت دی.
د څه شي لپاره؟
د استادۍ لپاره د ښوونکي په توګه.
ښه، ستا تحصیل څومره دی؟
زه لیسانس یم پښتو ادبیاتو نه فارغ شوی یم. فاریاب پوهنتون څخه.
کله فارغ شوی؟
دیارلس څلور نوي کې.
دغه اعلان د پوهنې ریاست کړو که وزارت معرف کړو؟
دا پوهنې ریاست کړو په تعداد د 300 بسونه را لګولي او په 300 بسونو له تقریبا د لس یوول زره کسانو ستنام کړي. دا ټول هم داسې تر اوسه پورې بې خبره پاتې دي او نه بل کوم کار کولای شي او نه اوس د دې هم په تمه دي او لا اوسه پورې درک نه معلومیږي چې دا څه وخت به د امتحان اخیستل کېږي.
ستاسو لیستونه یې جوړ کړل که نه؟ فورمې څه شی درکړو؟
او خپل پرمې راغلی وي، هماغه لیستونه پرمې راغلی وي. په هغې کې زدار او دغه یې استاد خپلې رشتې په اساس باندې خپله رشته یې معلومه او تحصیل اندازه یې معلومېده او هر څه پکې معلوم و. پوره شهرت یې ورکې ذکر کېده.
دغه 350 بستونه چې دي دا د ټول ننګرهار دپاره و؟
او بلې، د ټول ننګرهار دپاره و. په ننګرهار کې بیا دغه 15 بستونه زموږ د رودات ولسوالۍ لپاره راغلي. په 15 بستونو کې بیا په سلو کې 55 دي د وناسی د خزو لپاره ورکړی دی. دا 50% دا بیا د نارینه وی ذکر لپاره.
څومره وخت کیږي چې تاسو د فورمې اخیستي؟
موږ له سرتان څلورم باندې ستنام کړی او تر اوسه پورې دا سپوڅه پورې لا درک نه معلومیږي.
تاسو د پوهنې ریاست ته ورغلي استي یا ولایت ته مراجعه کړی چې سوې د امتحان والی وزنډیدو؟
او د پوهنې مدیریت ته ورغلی، ریاست ته هم زنګ وهلی دی او هغه ټول موږ ته پام دی واړه باندې پر اج زیخ کار کړی چې موږ لا اوسه پورې کدی اړه باندې موږ معلومات نه لرو. تر اوسه پورې پته نشته دی وزارت موږ ته لا اوسه پورې کوم امر نه دی کړی.
څومره تشویش لرئ تاسو په دې سکه؟
موږ په دې اړه باندې د خپونه تړلي یو کار هم نشو کولای. موږ نه اوس اردو لتلی شو نه بل کوم نظام بخش لتلی شو، ځکه چې دا ملکي وظیفه ده. همدلته کور کلي استاذي ده، بل خوا هم نشو تللی چې واړو کوم نږدې وظیفه چېرته لري یا وړاندې پسې لاړ شو.
کمبود خوشته کنه تا تصویر چې واته سو کسان کمبود دی؟ ها،
او کمبود خو ډیر زیات دی. مخکې ما خپل هم اساس راپور د ازادۍ راډیو نه اوریده او په هغه ویل تقریبا زمونږ سلوی نظر کمبود دی. د استادانو په دې سلوی نظر کې دا اوس ډیر زنه پاکو زحمه باندې نیولې دی. هغه هم بس اکو زحمه او استادان هم د سړي چې هغه هم د واسطو ویاده
اوس بل کار هیڅ نه لري. مشکلات د څومره دي؟
مشکلات هم ډیر زیات دي کنه. اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ یو روبروی ورسره. اقتصادي مشکل هم ډیر زیات دی، ځکه چې دا اوس په یو شخصي مکتب کې په 4000 افغانۍ باندې کار کوم. ایزه لزم راځم دا اول نه 700 روپۍ زمانه په دې تاګ را تاګ باندې نشي. او د لبل پوله پټي هم نشته چې په پوله پټي باندې ځکه زمونږ د سیسي ما شتل تا دا هم نشته دی. وبم نه لري رودات خلی دی، وبم نه لري پخې وبچې آی وبو په خاطر باندې یو څوک تنه کړل یا کوم پاسیلا ما سیلا یا نور کوم پسونه د سرکاري سبزیانی او کړي شپه هغه باندې تنه ا د کور د اجاتی پوره شي هغه نه پوره کیږي په دی باندې.
ستاسو غوښتنه ورسه ده؟
زما غوښتنه ده د وزارت څخه چې وزارت دې په دې اړه باندې موږ معلومات راکړي چې دا امتحان څه وخت دی که یا اوس اخلي یا وروسته اخلي. چې موږ یو بل کار شروع
خاسته ستونزه به ورسو د پوهنې وزارت یا د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ته ورسو.
مننه، خوشاله اوسئ.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت لوایاند مجیب مهردات سره شریک کړه.
جناب مهرداد صاحب، د ننګرهار ولایت نه یو ښوونکی تلیفون کړی چې لیسانس دی او د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست اعلان کړی و چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ښوونکو ته ضرورت شته. دی وایي چې ما فورمې هم واخیستې او دا وعده یې راسره وکړه چې په دې نږدې ورځو کې به امتحان واخیستل شي، لیکن دا اووه میاشتې کېږي چې موږ انتظار بس وو، بیا اعلان نه ده شوی. دې ته ستاسې ویل څه دي؟
زه دوی ته داسې وایم چې مونږ سکال حتما امتحان اخلو، خو تر اوسه پورې د هغه د امتحان تاریخ معلومه نه دي، معین نه دي شوی. هر کله چې د امتحان تاریخ معلومه شو، انشاءالله مونږ د رسنی سره او د خلکو سره حتما مطرح کوو او د امتحان تاریخ دوی ته وایو، او همدا راز دوی تا د فرمی اخستلو تاریخ هم وایو.
مهرده شب داوی چه ما فرمه هم اخستی؟
اگه کسان چه فرمه اخستلی دی، دوی نور فرمی تا ضرورت نلری، دوی کولایشی چه اغی فرمی سره رازی او د امتحان کار تخلی.
دا امتحان پا سو ولایتونو که دای پا مرکز که دای و کنه سر سری؟
دا امتحان چه مونگ پا برنامه لرو چه دا امتحان واخلو، دا ملی امتحان دی او د ملي په کچه اخیستل کېږي، او انشاءالله چې په ټولو ولایتونو د امتحان د تاریخ اعلانوو او امتحان اخلو.
تاسو ویل دې ته دا دي چې سکل به دا امتحان واخیستل شي؟
حتما سکل امتحان اخلو. دوی انتظار وباسي مونږ ته چې د امتحان تاریخ دوی ته ووایو.
مهرباني، تشکر.
مننه.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د ننګرهار ولایت د شکرالله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې غواړي ښوونکی شي، او د دې لپاره د پوهنې وزارت له اعلان سره سم د امتحان فورمې هم اخیستي، خو دا اعلان دومره وځنډېد چې دی او د دې په شان نور داوطلب یې له ګڼو کارونو ایستلي دي. او د پوهنې وزارت وایي چې دا انتظار پای ته رسېدلی او دغه امتحان به په روان کال کې واخیستل شي. په دې اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه امتحان به په راتلونکي میاشت کې په ټول افغانستان کې اعلان شي. خوږو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسېدلي چې په هغه کې د ځینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي، او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه رستولي دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خپرونه راسره واورئ، کېدای سي ورک مو پکې پیدا سي.
زما یو زوی دی چې دایچې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چینچني دی، د ګډ ناسلامه خون خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم احمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دی، دا شپږ دی چې ورک دی. د دې په هکله که تاسو معلومات یا بل چا ته یا ما ته دې حاله وکړي، خیر دی، خیر دی.
سلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت قذاب ولسوالۍ نه غږېږم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت دا تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په قذا ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې رابطه وکړي. سلام
رادیو ازادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دی، ما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسې د رادیو ازادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه 19 کلن 40 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي. عمران نومېږي، له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر ما ته معلومات را نکړل لته محترمه څه خو هیڅ کوم په داتنی مو وجود اعلانو دی پښتو د عمران په نامه سره دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د خبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی د له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي وسلام
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات زه ده کندهار د ولایت سره سای سره په هډی کې یم اوس ما ته یو چاخنګ ولی چې ول یو کوچنی ورک دی چې د نوم یې آیت خان دی د پلار نوم یې د ده نوم آیت خان دی د پلار فیوبشو ما ته و زنګ ولی د پلار نوم یې سمی ولا دی که هر څوک غواړي چې دغه شمېره ځان سره وساتي او ما ته دې په دې شمېره زنګ وي
3 9 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شي په پاره وسو اتنیوی پنځه سو درواته دوا سو اته چلوش بل شنه راسه پاره وسو دیر درې سو درواته شپږ سو اتیا یا خپل نمبر مشته راګي درځیو په دکاتون څخه مهینه کې چې مش پیغام نشر کی والسلام با احترام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
الو السلام علیکم، زه لال محمد یم د هلمند ولایت خمس سره اړیکه نیولې. زما یو دا کازوی دی سجا خان میږې کورې په پسال کې دی، دا ګردۍ ځوان دی، دا یو دوې التې کېږي چې نه درکه سوی دی. کار چاته په دغه سجا په هکله معلومات یې په دغه شمېرې دي زنګ وهي 0028 201 203. وسلام
سنگول په نامه یو الک ورک د او د نرجان دوی د چیرې د هغه د کندهار ولایت ما دې ټلیفون شمیره ده 0 3 3 2 2 5. یې شمیره ما ته تماس ونیس. وای په امان.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سې سره د ایدمن رفقا خار فاری کلمه ده و مر دا کا زی دي چې نوم یې وری دي دغه وخت کاله کې چې ورته د عبدالقدس زوی دی د قدیم دی او د موکین وراره دی. که د هر چا سره معلومات چې زموږ سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 0 3 9 8 1 15. بیا تکراروم 0 0 3 9 8 1 15. سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. رحمت اللہ معلومات السلام علیکم جائزہ
سلام وړاندې کوم ازاده راډیو ته جاوید جن د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پریوا خور خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو نشري کې څو څو واره مو پیغام پرې خود او ورکو عزیزانو پروګرام ته نه نشر کیږي. ستانه پدرانه خینه او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو واره نشر کې. جاوید ته په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې ما پر ځلغنی د ترور زمه د وکاله کیږي کور ته به درک شوی دی که چا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کوم ځای بندي وي نو مونږ ته د پلان د شماره اړیکه ونیسي پری باخ ورتانه به څو څو وارې معذرات وغواړو چې مونږ پیغام بیا بیا ناشن کې بس که چېرته دغه ورک مونږ ته په ګوتو راشي ډېره مننه ازادۍ رادو نه یوه نړۍ مننه مخم
بلی السلام علیکم دغه زموږ پیغام دی وروره جلال محمد په نامه باندې درې کاله کېږي چې د ژوندۍ ناوې څخه نه ده راخیست سوی دی د محمد میر اکا زوی د هغه نور ورور که چا پیدا کوي استونه شیرینې چې غواړي موږ یې ورته وو دغه زموږ لمبر دی 02-02-08-15-00-03 شپږ که دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي که هر چا پیدا کوي موږ د شیرینې ورکوو
السلام علیکم احمد جان حکیارم د هلمند ولایت د کلایبس په چدنګ سره زنګ درتوال زموږ یو دوست چې د سردار محمد په نامه دی درو کال راهي چې ورکتي کچیر زما آواز اوري د وشمیره ته زنګ او یا کني د روم نمبر ته زنګ وي 01-03-05-15-28 مننه په پامان
السلام علیکم زه خدای دا درمانی یم زما یو ورور ورک دی د اخبارجان په نامه دی چار چاک یې په دغه عقله معلومات یې یا دی خپله زموږ ږغ اوري په دغه شمېره دې زنګ ووایي 01-04-03-05
السلام علیکم دا زاویر کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم باد سلام زما یو وراره دی دغه د روژې رئیسې نه ده راکړې نو هر چا ته دغه پاک لمرما چې تقریبا د 15-16 کالو په شاوخوا عمر لري نو که هر چا ته معلوما تماس ونیسي هغیا دی زما غږ اوري زما د تلیفون شمېرې ته دې زنګ ووهي 01-03-01-01-03 شماره یو ځل بیا تکراروم 01-03-01-01-03 ازادي راډیو ته یو جان مننه سلام
میرا وټول شایسته او ریډوم ته یو ځل بیا 0-15-2-0-2-2-15 و سلام ساسی کشر رور کاری عبدالسلام
بلی زه اسد الله د هلمند ولایت څخه ستاسو ټلیفون پرکشن زموږ یو د اکاز چې په هلمند په ولایت په مرجعي ولسوالۍ کې نه ده راکوي چې محمود او یو بل ور سره دی لال محمد نومیږي که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو زما د دې په دغه نه شمېره باندې موږ ته زنګ وکړو 0-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-
برکاتو خو زما نوم فضل الدین دی د لشکرګاه څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو اکا چې محمد شاه نومیږي تقریبا د 3 کاله عمر لري، د ردالي ولسوالۍ څخه ورک نادرکه شوی دی. سهار رضوان ورور ته معلومات وي او هم درک لري، نو مهرباني له مخې له دغه شمېرو سره اړیکه ټینګ کړي او بیا هم د حاجي فضل خان اکا کلي ماته کې درس ته راولي. نو د اړیکې شمېرې وایم 0 15 1 15 6 8 او 0 8 0 8 8 3. دل زیاد تلفون شمېرې وایم 0 15 1 15 6 8 او 0 8 0 8 8 3. مننه خیر.
سلام علیکم، زه شینوار د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومیږم. زما زوی د سید عمر نومیږي، په عمر به 15-16 کاله یې. دا سر یې نیم سپین او نیم تور دی، عصبي تکلیف لري او دا 2.5 میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی ده او هېڅ په پته یې پوه نه شوم. نو که هر چا ته دې معلومات یې او پته یې ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي، زه به لمبر ورته ووایم 0 4 4 9 6 3 0 3. عصبي تکلیف لري او په اصل کې شینوار یم، اوس اوسم په جلال آباد کې. زه ډېر غریب سړی یم، بخشش مخشش هم داخل کې وی او ما سره نشته چې بخشش مخشش ووایم، خو چې هر چا وکړه خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړه په مخه هم ښه.
بلی السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت د نالید ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما کا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 3 کاله څه بالا کېږي چې د کوره څخه نادره کدل. موږ د ده د ژوند یا د مرګ په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله ځمکه غږ یا یې نور څوک پېژني، نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبر دې و ما ته زنګ ووهي. 0 15 2 15 3 6 9. لمبر یو ځل بیا و 0 15 2 15 3 6 9.
سلام علیکم، زین الله اول ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام از ما دا ارض زما ورور سمی ولانی میږي د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ سمی ولانی میږي د ناسادلا خوان زوی ده. یو کال کېږي چې په ایران کې وایه وسه شپېته څلورمه ده. اسادي تکلیف ورته تېر شوی دی. کله هر چا ته معلومات وي یا هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي 0 8 0 8 9 6 8. بله شماره ده 0 9 3 9 2 8. که هر چا ته د سمی الله معلومات وي ادریس روشوي کېږي په ایران کې دا مشکل ورته تېر شوی دی موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. اوله شماره 0 8 0 8 9 6 8. دومه شماره د شماره بیا دغه ده 0 9 2 8 2 8. که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي. انشاءالله هر څو جایزه اینان چې غواړي موږ بیا درته ورکړو خدای کول. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه جیلانی الکوزی د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. ډېره بخښنه غواړم د دې راډیو څخه، زما دغه هیله ده چې موږ دغه پیغام ثبت کړي. زموږ د اکا زوی د ورې په نامه چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د ناقدس اخوندزی د عبدالصمد په څېر مسریز یې دا 4 کاله کېږي چې په 8 کاله کېږي چې درک یو ورځ وی چې مانا مدې کې ژوندې دي. نو ډېره هیله لرم که هر ورته معلومات ته په دغه شماره دي له موږ سره اړیکه ونیسي 0 15 1 15 3.
السلام علیکم، ازادي راډیو کې کوم کوته سلام وایم. پاس له سلام علیکم پیغام لرم چې موږ یو عزیز روښ شوی دی د عبدالله کا زوی دی رحمت الله نمیږي د حاجي موسی کام له سي دی. هر چا ته چې معلومات چې زموږ سره دي په دې اړیکه په دغه شمېرو تماس ونیسي. د مسلمانۍ په حیث چې زموږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي 0 9 4 8 1 0 8 4 9. په تلیفون بله شمېره 0 9 3 0 2 9 پنځه دوه هر چاته که د دغه مسلمان ورور په حیث معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو ورک دوست دی چې د میرزا په نامه نومیږي، ولس کاله عمر لري، که هر ورور درک لري یا خپله دی دا پیغام اوري موسیقي په همدغه شماره باندې زنګ ووهي 0488 8 4 3 9. یو جهان مننه.
السلام علیکم، زه میرزا علی معلم د ننګرهار د ولایت نه در سره په تماس کې یم. نه اتیاوم کال کې تقریبا اووه اته کاله وشو چې زما یو زوی د پرویز په نامه د اسکی مینې اصلي اوسیدونکي ملي اردو ته جلب شوی و او د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې، او تر اوسه یې هېڅ نه د مولي او نه د ژوندي درک شته دی. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا خواهش دی چې دا زما پیغام څو ځلې نشر کړي، او وزارت دفاع ته هم لاړم او زما د زوی د مولي او د ژوندي درک ونه شو. دا زما پیغام که څوک اوري یا چا ته معلومات وي نو زما په دغه شماره دې ما ته خبر راکړي. والسلام.